همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات مننه احمدی صاحب. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د قومندانې لپاره نومول شوی جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا هم اوري چې د پاکستان لپاره د افغانستان ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال وایي چې هڅه به وکړي د ډیپلوماسۍ له لارې پاکستان په دې قانع کړي چې د افغانستان سوله د پاکستان او سیمه په ګټه ده. د نورو موضوعاتو په اړه هم اورو خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لورې نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم سبا د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره سیالي لري او د ایران ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکی الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر باراک اوباما له لورې نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن پرون ویل چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه وکړي. د لوړتبه پوځي جنرال د امریکا سنا ته ویل چې کچیرې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه تایید شي په څو میاشتو کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بشپړه څېړنه وکړي او هلته روان حالت به ورته څرګند شي. جنرال نیکلسن له هغو لوړتبه پوځیانو دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې د امریکا سنا ته په وینا کې ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تورستانو په اډه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال وایي د دوړو هیوادونو د اړیکو خکولو ته به اولویت ورکړي. خاغلی زاخلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دی او کابل هیڅکله د پاکستان ګټو ته ګواښ نه دی پېښ کړی. دا په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د وسلواله حمله پړه چې د کابل او اسلام آباد سیاسي اړیکې پیچلې کړې ویل چې د هر هدف او عقیدې درلودونکو افغانان په داسې ځای چې د باچا خان په نوم ودان وي حمله نشي کولای او پاکستان په دې ښه پوهیږي. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بندیانو او وروسته افغان لوري ته وسپارل شول غذایی اعتصاب پیل کړی دی. دا کسان غواړي چې آزاد شي. دوه بندیان عبدالفتاح او سید جمال الدین چې ورونه هم دی په 2008 کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال ونیول شول، خو په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو ته څرګنده شوه چې هغوی امریکا ته هیڅ ډول خطر نه و پیښ کړی او وروسته بیا افغان لوري ته وسپارل شو. سره له دې چې د افغانستان محکمې 2 کاله مخکې د دې کسانو د بیګناهۍ حکم کړی، دواړه کسان لا هم په بند کې دي. دریم بندي مرزا احمد جانوف نومیږي چې د افغانستان د قوانینو پر اساس جرم نه لري او محکمې د بیګناهۍ حکم صادر کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر لوبډله سبا د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. دوی به د دوشنبه په ورځ د کاناډا د کرکټ له ټیم سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډېرو پیاوړو لوبډلو ته ماته ورکړې، نو دا روانې سیالۍ د بری په تمه دي. د افغانستان لوبډلې پرون لومړۍ مسابقه پاکستان ته وبلله. تر 19 کلونو د کوم عمر لوبغاړو د کرکټ دا نړیوال سیالي په بنگلاديش کې روان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکی الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم موجود و. په همدې حال کې د فرانسې د موټرو شرکت پيژو اعلان وکړ چې په 2010 کال کې به د ایران موټرو له شرکت سره د موټر جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. دا دواړه شرکتونه به هر کال 2 لک موټر جوړوي. د فرانسې صدر اعظم ویلي چې دواړه هیوادونه باید پخوانی دښمنی هیره کړي او تهران پر پاریس حساب کولای شي. د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په غونډه کې ویل چې هیواد د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د تجارتي اړیکو د ټینګولو لپاره ښه موقع ده. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ له سوریې سره لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره دې میلیونونه ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملالې د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې له ولسمشر اوباما یې کړې ده 80,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. ملالې د سوریې له بحران سره مالی مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي دي چې د لندن په راتلونکي کانفرنس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کانفرنس د راتلونکي فبروري په 4مه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. د فرانسې په یو مشهور تفریحي پارک ډیزني لند کې یو سړی چې وسله چاودونکي مواد او د قرآن مجید یوه کاپي ورسره ونیول شو. د فرانسې پولیسو پرون وویل چې د مشکوک سړی د پارک په هوټل کې کوټه نیولې وه او له ورسېدو سره سم ونیول شو. له دې سړي سره موندل شوي اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوو خو نور جزئیات یې پړه نه دي خپاره شوي. د پاریس پولیسو ویل چې په ابتدایي څېړنو کې پر هغه د کوم توریستي فعالیت شک نه دی ښودل شوی او نیول شوی سړي ویلي چې وسله د ځان د امنیت لپاره لیږدوله. د امریکا د خزانه وزارت پر دوو لبنانیانو چې د حزب الله ډلې ته مالی مرستې کولې بندیزونه ولګول. دا کسان محمد نورالدین او حمدي ظاهر نومیږي. د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې د شیعهګانو سخت دریځه ډله د توریستي ګروپونو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت له دې نوي اقدام سره به د دوړو وګړو پانګې کنګل شي او پر ټولو امریکایانو به له دې کسانو سره د مالی معاملې بندیز ولګیږي. امریکا تر اوسه په لږ تر لږه 100 تنو له حزب الله سره د اړیکو له امله بندیزونه لګولې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشرۍ لپاره نومول شوی قومندان جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. دا هم اوري چې د اسلام آباد لپاره د کابل نوې سفیر وایي د ډیپلوماسۍ له لارې به پاکستان په دې قانع کړي چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده.
ما زیات تمکل به باندې باندې چې د سوال په شکل نه ته دې شه د طرحو په شکل نه د ته دې دې ته جهات ته طرحو هم نشته. ملي ګټې د پاکستان د افغانستان په سوله کې کوم
د افغانستان د سپین خوځښت په نامه یو مدني ټولنه وای غواړي په هیواد کې د خلکو ترمنځ ژبنی قومي سمتی او نور تعصبونه لری کړي.
ما منحیث جوانان از این کشور با یک افغانستان که در اونجا خشونت باشد، جنگ باشد، تبعیض نژاد قومی باشد باورمند نیستیم.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د علماو د تنسیق ټولنه سولې ته د رسیدلو او له اوسنیو ستونزو څخه د هیواد د خلاصون یوه لار د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات ګڼي. په خبر په روانه خبرونه کې بیا د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ یو کلی زرغګونه اوري. ازادي راډیو په اف ام 3.5 چپه او منځنۍ چپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن پرون وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه هم ترسره کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سناده تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې کچېرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قومندانۍ لپاره وټاکل سي په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پرېکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوی. خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسكر په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړو رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو محل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمول لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلاري ملاتړ کړی و. خو پرون یې سناته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس محل لپاره د عسکرو پاتې کېدل غوره ګڼي. د پرنو ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو اربیا د تروریستانو په اړه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال نظر اته سو امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزه جاري ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکو غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپل څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څېر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنې پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاسته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړې یوازې په دې پایته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسی کولای چې افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د دې خبرو په جواب کې وویل زه ستاسو په خبره پوهیږم خو دا افغانستان دی. په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
و امریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره نوی نومول شوی جنرال جان نیکلسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال ویلی د بد استدلال ډیپلوماسي لپاره اسلام آباد قانې کړی چې د افغانستان سولو ثبات په ګټه دی. زاخلوال په 46 کې پر باچا خان په هنتون د ورسی بریټ پړاول هر افغان که هر ډول دریز ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوی علامت د بریټ فکر هم نشي کولای. زاخلوال ویل چې پاکستانیان په دې خپو هیږي. فرشتي جلال زی له خاغلی زاخلوال سره د پامیر ساحل د ځنګړې مرکه پر اساس ریپورت برابر کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان نوی سفیر وای د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې پروسه په فشار پر مخ نشي تلای بلکې اسلام آباد ته باید قناعت ورکړسي چې له دې بهیر سره همکاري وکړي. زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د کار یو لوی هدف یې پاکستانی لوري ته د دې څرګندول دي چې د کابل لخوا هیڅکله پاکستان ته ګواښ نه دی پیښ شوی او په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. ټاکل شوی چې له طالبانو سره د حکومت د رسمي مذاکرو د بیا پیل پړه دریمه غونډه د فبروري په 16 په اسلام آباد کې وسی. په دې خبرو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. عمر زاخلوال پرون وویل چې پاکستان باید د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
افغانستان د دقیق نظر کول چې یو آرام افغانستان، یو سولې افغانستان، یو مستقل افغانستان د دې په ګټه باندې د تاوان باندې افغانستان په خوان کې هرگز پاکستان ته تهدید نه کوي. په دې کې چې افغانستان آرامي پاکستان کې د آرامۍ د جنان باعث کېږي د کنار جبر اثر ده. نظم زیات تمرکز به پام دی باندې چې د سوال په شکل نه ته دې چې د طرحو په شکل نه د ته دې دې ته کې حتی طرحو هم نشته. د دوی ګټي ملي ګټي د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوند ولې هغه د خپل ګټو په خاطر دی
په چارسده کې پر بچا خان پوهنتون تر وسلوالي حمله ورسته پاکستانی چارواکو ادعا وکړه چې حمله د افغانستان له خاوري پلان شوی و. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا رد کړې او پر پاکستانی ژغ وکړ چې په دې اړه اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي. ښاغلی زاخیلوال وویل چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅو ته به په خپل کار کې اولویت ورکوي.
متأكدين چې پاکستان هم په دې پوهیږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده چې زموږ د خاورې نه دي د هغوی په خاورې باندې دغسې تروریستي عملیات حمایش مګر هغه بیا په دغسې یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه پاچاخان د افغانستان خلق لاندې هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي ولو که په هر هدف باندې اوسي اثر قابل د درک نه.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر وویل چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر پاکستانی طالبان افغانستان ته اوښتي چې د دواړو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی.
موږ وایو چې د پاکستانی طالبان دلته د افغانستان د وچ عملیات کړی دي. دوی مطلق تاکید کوي چې د کومل نه نیولې تر زابله پورې پاکستانی طالبان له وختي دي، مګر هغه منطقې ته راوختي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي. هغه ساحو کې دي چې په هغې باندې د حکومت مخالفین فعال دي. موږ خو چې پاکستان باندې فشار وي همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې، چې هغه باعث د نامنې په داخل د افغانستان کې او د افغانستان نه باعث د نامنې پاکستان کې وګرځي.
زاخیلوال څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو لپاره باید پاکستان د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي او افغانستان باید پاکستان ته په قوي استدلال اسنادو او شواهدو اطمینان ورکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه خپل وروستیو غنو کې څه خبره کړې دي له احمد تکل په دی اړه ورو.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو په خپل افغانستان سره خپل مرستې کمې کړي خو له نورو څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې قحطی او خوارځواکي خلکو ته ګواښ کوي، په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا مرستې د دې هیواد د پوځي مرستو په پرتله په نشت شمار دي. ورځپاڼه زیاتوي ملګري ملتونه په داسې حال کې چې غواړي له افغانانو سره خپلې مرستې د ژوند د ژغورنې په عملیاتو پورې محدودې کړي، له نورو مرستندویو هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې جاري وساتي. ګارډین وړاندې لیکي سره له دې چې سږ کال له 8 میلیونه زیات افغانان چې د افغانستان د نفوسو دریمه برخه ده بشري مرستو ته اړ دي، خو ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري مرستو د پروګرام لپاره غوښتنه له 415 میلیون ډالرو څخه 393 میلیون ډالرو ته راکمه کړې. د دې برتانوي ورځپاڼې په وینا برتانیا له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیاته مرسته کوي چې ټوله مرسته یې 16 میلیون ډالرو ته رسیږي، خو ملګري ملتونه وایي چې قحطي او لوږه دوامداره ستونزه ده او نشو کولای د بشري مرستو په چوکاټ کې یې شامل کړو. فارن پالیسی ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی یو پیژندل شوی دښمن ته غاړې وتل. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ دی او له دې ډلې سره د اعتماد د یو چاپیریال د جوړولو لپاره به متحد ایالات نور نو پر طالبانو بریدونه کړي. خبرونه زیاتوي په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما له اعلان وروسته د امریکا نوې پالیسي دا و چې طالبان نور نو په افغانستان کې د پخلاینې د پروګرام د نه بیلیدونکې برخې په توګه وپیژندل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوې، خو دا ډله په تیر دوبی کې له یو لړ پرمختګونو سره سره له ځینو کورنیو ستونزو سره هم لاس ګرېوان ده، او ځکه خو اوس مهال د افغانستان د جګړې مخکښه ډله د حقاني شبکه ده چې د افراطي ډلو په منځ کې اغیز خورا زیات دی. فارن پالیسی لیکي چې حقاني شبکې هم د پاکستاني پوځ د ضربه ازب له عملیاتو وروسته خپل ځینې پټنځایونه له لاسه ورکړل، د بمونو او ماینونو د جوړولو فابریکې ویجاړې شوې او د همدې فشارونو په نتیجه کې ښایي خبرو ته چمتو شوي وي. د خبرونه په وینا اوس چې د سولې خبرو ته د تیاری لپاره څلور اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې جوړیږي، هغه وخت را رسیدلی چې واشنگتن او کابل د 2014 کال لپاره په خپل اجنډا کې د سولې د خبرو په میز د حقانی ډلې لپاره هم یو ځای تشکري او یو بل دښمن ته هم غیږه پرانیزي.
د افغانستان د سپین خوځښ په نامه یو مدني ټولنوي غواړي په هیواد کې د خلکو ترمنځ ژبنی، قومي، سمتی او داسې نور تعصبونه لري او د واحد ملت د جوړولو لپاره هڅه وکړي. دوی د پنځم په ورځ په کابل کې وناسته لرله چې د هیواد یو شمیر متخصصانو پکې د ملت جوړونې په اړه نظریات وړاندې کړل. په جوړې ناسې کې په اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ کې د جمهوري ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د یادې ټولنې حرکت وستایه او په هیواد کې د واحد ملت د جوړولو لپاره د ټولو قومونو د ارزښتونو، ګډو حقونو او ملي ګټو په ساتلو تاکید وکړ. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د سپین حرکت په نامه مدني ټولنه وایي چې په هیواد کې به د یو واحد ملت د جوړولو لپاره فرهنګي هڅې جاري وساتي. د دې ټولنې د مسؤلینو په نظر په هیواد کې سیاستوالو ډېر ځله له خورو ورو قومونو څخه سیاسي ګټه پورته کړې او د دوی د ژوند د پرمختګ لپاره یې کار نه دی کړی. دوی وویل نور د دې وخت را رسېدلی چې په خلکو کې د قومي، ژبني، سیمه ییزو او داسې نورو تعصبونو پر ځای د ملي یووالي روحیه پیاوړې شي. د سپین خوځښ د ټولنې رئیس محمد خالد رازی وویل
ما منحیز جوانان از این کشور با یک افغانستان که در اونجا
مونږ د هیواد د ځوانانو په توګه پر هغه افغانستان چې جنگ، تاوتریخوالی، قومي تعصبونه پکې وي باور نه لرو. مونږ پر هغه افغانستان باور کوو چې ملي یووالی، سوله، پرمختګ او ترقی پکې وي. په همدې مقصد مو خوځښت او مبارزه پیل کړې ده.
د دې ټولنې مسؤلینو وویل چې په هیواد کې د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي وروسته پاتې والي، ناامنۍ او داسې نورو ناخوالو یوازینی علت د خلکو ترمنځ نفاق او تعصب دی. دوی وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې به د ناستو په جوړولو، د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پرمخ بیولو او د خلکو او پوهانو په مشورو به د ستونزې کمولو ته هڅې وکړي. په جوړې ناسته کې د چارو یو شمیر پوهانو په هیواد کې د یو واحد ملت پر جوړولو خبرې وکړې. په دغې ناسته کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د یادې ټولنې پیل شوې هڅه وستایله او وویل چې افغانستان د داسې یو ملت جوړولو ته اړتیا لري چې ملي ارزښتونه، د خلکو غوښتنې، ګډه ملي اراده او د ټولو اقتصادي ګټې پکې خوندي وي.
در جامعه که مردم دارای مشترکات فرهنگی بوده باشند، تاریخ مشترک و زبان،
په یو ټولنه کې چې خلک یې ګډ فرهنګ ولري، ګډ تاریخ او ګډه ژبه ولري، دې ټولنې ته موږ یو واحد ملت ویلی شو او خلک د هماغه سیاسي نظام او حکومت قوانین مراد کړي په دې کې شاملېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر خلک وایي چې په هیواد کې د حکومت چارواکو، سیاستوالو او قومي مشرانو تر ډېر ځایه خپلې سیاسي، ګوندي او قومي ګټې له ملي ګټو پورته ګڼلې دي.
واموریدل چې د افغانستان د سپین خوځښ په نامه یو مدني ټولنوي غواړي په هیواد کې د خلکو ترمنځ ژبني، قومي، سمتي او داسې نور تعصبونه لري او د یو واحد ملت د جوړولو لپاره هڅې وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه سولې ته د رسیدلو او له اوسنیو ستونزو څخه د هیواد د خلاصون یوه لاره د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو جوړول ګڼي. د دې ټولنې رئیس د پنجشنبې په ورځ د ټولنې په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړ شوې وویل دوی د خپلې ټولنې لارې هڅه کوي چې د اسلامي تبلیغاتو له لارې ښکېلې غاړې سو یو بل سره نږدې کړي. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه د سولې څلور اړخیزو غونډو او په دې برخه کې نورو هڅو ته هیله منه ده، خو تر څنګ یې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره بین الافغاني ناستې هم ګټورې بولي. د افغانستان د علماو د تنسیق د ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د پنجشنبې په ورځ د یادې ټولنې لخوا په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وه له حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې اختلافونه یوې غاړې ته کړي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې هیواد ته سوله راوړي.
هغه روغه جوړه او هڅې چې اوس مهال پرې کار روان دی، دعا کوو چې د افغانستان په خیر تمام سي، ملت نژدې او جګړې ختمې سي، خو ټولو خواو ته وایو موږ سوله غواړو چې بین الافغاني وي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزې غونډې روانې دي او اوس مهال دریم پړاو ته رسیدلې دي. بلخوا د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې هم د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاسیونو، د مدني ټولنو استازو او د پخوانیو کابینو د یو شمېر غړو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه دوه ورځنۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه له دینی علماو، د پوهنتون او مدارسو له استادانو او مخورو څخه جوړه ده. د یادې ټولنې غړو د الدین النصیحته په علمي او څیړنی سیمینار کې تر ډیره د افغانستان له ستونزو سربیره د نورو اسلامي هیوادونو په سیاسي او امنیتي ستونزو هم خبرې وکړې. د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینې د جامع جماعت خطیب ډاکټر ایاز ټینګار وکړ چې په افغانستان او اسلامي هیوادونو کې د جګړې د ختمولو لپاره باید اسلامي نړۍ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له مشهورو څیرو څخه یو کمیسیون جوړ شي.
د اسلامي نړۍ له مخورو څخه د یو کمیسیون جوړول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړي هیوادونو سره خبرې وکړي، کوم چې دوی غواړي بشریت په هر لاره سوق ولای سي، په دې برخه کې باید تجدید نظر وسی، پر دې برخه باید بیا کتنه وسی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مستقیم رسیال عبدالحکیم منیب چې په دغه غونډه کې حاضر وو، د هیواد د وسنۍ ستونزو د واري په برخه کې د علماو رول ډیر اغیزمن وګڼلو.
کچرته علما کرام واقعا د یو احساس په اساس باندې د افغانستان د جوړېدو لپاره املا وتړي، زه امید لرم چې ډیر زر به مونږ ووینو چې افغانان به متحد شي او په افغانانو په منځ کې به مشکلات هم ختم شي او جنگ به هم له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسؤلان ټینګار کوي چې علما د ملي وحدت د یو سمبول په توګه کولی شي چې په هیواد کې ستونزې هوارې کړي او د هغو تبلیغاتو مخه ونیسي چې د دوی په وینا د دښمنان لخوا د تفرقې اچولو په هدف کیږي. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه په داسې حال کې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ترمنځ په بین الافغاني غونډو ټینګار کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې تر لومړي پړاو وروسته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو لړ بدلونونو شاهدان اوسي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکی الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې د دې قرارداد ارزښت 25 میلیارد ډالر دی. په دې اړه فرشته جلازه رپورت لري.
د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په غونډه کې وویل چې هیواد یې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د تجارتي اړیکو د ټینګولو شموخه ده. حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونی ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در ایران
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیه بندیزونه د جنوري په 14 په عملی ډول پای ته ورسیدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغوسترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پیش کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې خپلې سرمایه بندې کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پیش سوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمی مذاکرو کې و او مثبت رول ولوباوه. دا مذاکره ډیره مهمه وي ځکه د نړۍ خلکو ته ثابت کړ چې ډیپلوماسي ډیر قدرت لري. منطق او مذاکره ټول ستونزې هغه که هر څومره ګران وي حل کولای شي. روحانی تر دې څرګندونه ورسره د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې لنړیوالو قدرتونو سره پر خپل موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحده ایالات، اروپایی اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید د موافقه ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل:
La première, c'est d'appliquer rigoureusement l'accord نیوکلیئر
زموږ لمړی هدف په جدي ډول د اټومي موافقې د ټولو موارد عملی کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملی کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملی کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولان ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقوقو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولان د لیدنې پر مهال پرون په پاریس کې د بشري حقوقو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقوقو د تیری پر ضد لاریون وکړ. روحاني اولان ویلي چې د سوریې پر حالاتو یې هم خبرې کړې دي.
او اوس هم پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر بارک اوباما له لوري نومول شوی پوځي جنرال جنرال جان نیکلسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال وایي د ډیپلوماسۍ له لارې به پاکستانیان قانع کړي چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بندو او وروسته افغان لوري ته سپارل شوي غذایي اعتصاب کړی. دا بندیان وایي چې باید آزاد شي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو له کم عمره ډله سبا د سریلانکا له کرکټ ټیم سره لوبه لري. دوی به د دوشنبې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په فرانسه کې له ایربس شرکت سره د 1300 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ له سوریه سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره دې میلیونونه ډالر برابر کړي. او د فرانسې په یو تفریحي پارک ډیزني لند کې یو سړی چې وسله چودونکو مواد او د قران کریم یو کاپي ورسره و نیول شوې ده. له دې سری سره مندل شوی اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي خو پولیس وایي چې په نوموړي د تورستي فعالیت شک نشته. د خبرونه پاتې برخه د ازادي رادیو د ډرامې یو نوې برخه یو کله او زرغغونو ته زنګړ شوی ور پسې د ډرامې اروند بحث خبرېږي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې پته را برخه کې مو اوریدل چې اسلام ډیره مده پاس کور ته راستون شو. اوس راځي واورو چې زرلښت پر څه باندې خفه ده.
زرلخت تروری ولی خپه
کولالی فرزانه ته مزړه ډیر خپه شو. دا سیو کی تو اکړه
ولی زرلخت
لکه چې د مکتب کارې ونه شو.
لا معلوم نه دی، خدا هم نه ده معلومه چې یو کال به حساب شي او کنه.
وش بیچاره دا مان هم بدبخته شو.
دا سموه بچی
بیبی تروری المسای دی څنګه دی؟
زر لخت لوری المسای میخن نده.
کز ما وره المسای دی داکتر تا بوزه. ما اینه بای که هر دوه چورتا لازمه و همه غا باور که.
لوری خدای دی زمانگ لحالا ما خبره و زمان مسای به چوک داکتر تا بوزی. زمان کور که خوی چوک هم نشته.
وی جاری تروری خیر دی، زبا می احمد رو ارتو ویم، آقا بای بوزی.
خدای دا احمد و مرو گد لری لوری، زده می دیر نارای دی. ده تاج محمد غم کم و چی بیاد گل محمد نداره که یم مکنه ولو.
ام بی بی تروری، تاج محمد دی خدایو بکی، او دی جواندو لاری سوری دی. خیر دی، گل محمد براشی، ات خبگان مکوا.
خدایا، صبر می درست کرده. خزر لخته نو تو وای مسایم باید دکتر تا بوزم.
اوهو که احمد بو تو خوخه کنن و جمیل تا بوایم. دی خطو او سرا هوا که باید چنگ بیایی؟
رخته احمد مو یاد کر آقا مرکه چنگ شوا ما یو چو آوریده.
پلوشه زما ورور ته را نه کړه، ویل د نازنینې سره یې لا خبره نه ده ختمه، ویل خبره مو یو طرفه کوي.
ښه ښه، هغه خو خلاصه خبره ده. احمد خو ویلی دی چې د قادر له لور سره واده نه کوم.
نه ترورې، سعید جمیل ته ویلي و چې دلته د خپګان خبره تر منځ ده، ده حلیدونکې ده، پرېږده چې دوی خپله ستونزه حل کړي.
هی هی، خدای دې خیر پېښ کړي. هر ځای اور بل کټوي باندې دي، هر کور کې جنجالونه شته. ته اوس شفیقې ته ګوره، یو ځل یې زوی ورک و، اوس چې زوی را پیدا شو خاوند او لیور یې بندیان شول.
هو، زوی خو پیدا شو، خو خلک په اسلام رنګارنګ شکونه کوي، وای بل ډول ښکاري.
ترورې راځه ززم کور ته، احمد لالا ته به مې ووایم چې ډاکټر ته در سره لاړ شي.
ښه، بس سعیده نو درځه چې ځو. دو خدای په امان.
خپه نه شي ترورې، دې شی دوا مې ځکه در نه کړه چې په خپل سر دوا خوړل خطرناکه دي.
صابره، څنګه چورتی ناستی ها؟
مولوی صاحب، چورتی خو زه کوم چې غواړم یو مشوره در سره وکم.
ښه، ما ویل چې ټول د سهار له لمانځه وروسته له جوماته کورونو ته لاړل او ته لا ناستی. خدای دې داسې کسانو ته نیکه لاره وښي. ولور خپله چیرته حلال دی چې بیا یې لا ډېر هم کړي.
زه خو نه پوهیږم مولوی صاحب چې داسې خلک به خدای ته څه ځواب وایي. زما د احمد زوی ژوند کې له همدې وجې نورې لانجې هم جوړې شوې.
له نورو لانجو دې مطلب څه شی دی؟
مولوی صاحب، زوی خو مې هماغه وخت ویل چې زه یې په دې شرطونو له لور سره واده نه کوم.
او په دې خبره خو خبر وم.
راځه مولوی صاحب، تاسو هم کار درلوده، ورو ورو به زو خبرې به م کوو.
سمه ده، درځه. زما هم یو څو کتابونه په کار و او چا سره مې بازار کې کار هم و. ښه صابر، کیسه دې کوه.
بس چې احمد نه غوښتل د قادر له لور سره واده وکړي، موږ هم د دې خبرې شا خوشې کړه، بل ځای مو ورته خوښ کړ. او سپینه خبره دا ده چې د سعید لور پسې ورغلو.
ښه ښه، سعید خو ډېر ښه انسان دی، بیا څنګه شو؟
مولوی صاحب، جواب یې کړو، ویل ستاسې او د قادر تر منځ د خیښۍ نتیجه نه ده معلومه، زه څنګه خپله لور درکم؟
خامخا به یې دا خبره کوله. څوک چې لور چاته ورکوي هرې خواته یې باید فکر وکړي.
زه هم همدا وایم مولوی صاحب، زما د خورزې موضوع زما په مخ کې قاضي رد کړه، ویل د جبر نکاح یا واده نه کیږي.
اوهو، خو دا موضوع بیا فرق لري. د هغې سره سره د کور او کلي اړیکې هم ارزښت لري صابره. دا خبره باید یو وخت واسي، بیا نور تصمیمونه ونیسئ.
څنګه به یو وخت وکړم مولوی صاحب؟ زه خو نور په څه نه پوهیږم. مونږ خو د قادر سره څه نه لرل، بس دا ولور چې را باندې لوړ کړ ښه یې ونه کړه.
او ولور که لږ وي که ډېر حرام دی، خو که ستا خوښه وي یو ځل به ورشو له قادر سره به وګورو چې ولې د خپل او د بل ژوند خرابوي.
ښه، ته م راسره ځئ مولوي صاحب، زه خو په دې خوشحاله یم.
او ور به شو، ولې نه.
تا څوک دی چې څادر یې په ځان راتاو کړی دیواله خواته ناست دی؟
السلام علیکم مولوی صاحب.
ښه ښه، اسلام دی.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی یې والکه.
او خیر وسې مولوی صاحب.
دلته دې سړیا وا کې ولې ناستې؟
له جوماته راغلم، همدلته پسې کېناستم، اوس ځم کور ته، راځئ چاره سره وڅکئ.
خیر اوسې.
صبر ماما، ته خو راځه.
ځم چې کار لرم، کور کې سلام وایه، لاړو.
وعلیکم سلام.
او صابر، دا اسلام خو بیخی نه پیژندل کېږي.
زه خو یې دې وضعیت چورتي کړم.
نهیمه وروره، ما داسې فکر نه کوو چې دا مسله به دونه لویه شي، خو موږ د صابر د لاسه در په دره شو.
خیر،
اوس به له دې ځای نه د وتو غم کوم، صابر سره به وروسته ګورم.
هو والله ډېر به ښه شي که نه اوس خو ټول کور پاتې دی او یو موسا بزګر.
نه پوهېږم چې دا وکیل څنګه رانغی. موږ یې دلته د ملاقات په کوټه کې هم له څه وخته کینولي وو. څو بجې شوې؟
بجې خو بس وخت پوره دی، راځي به اوس.
ډېر وبخښئ، هلته له یو بل موکل سره په خبرو شوم.
ښه خیر، موږ ویل هسې نه چې بیخي رانه شي او زموږ وخت هم لږ پاتې و.
ښه، تاسو څه غواړئ؟
وکیل صاحب، دې نه یم ورور مې یو سوچ کړی، که کار ورکړي خو ښه به وي که نه؟
څه سوچ دې کړی؟ نه یمه.
وکیل صاحب، موږ ته محکمه کې څو ورځې وخت راکړی و.
هو هو، که څوک د لومړۍ محکمې په پرېکړه قناعت ونه لري بیا د 22 ورځو دننه باید استناف غوښتنه وکړي.
وکیل صاحب، ما غوښتل یو څه ووایم خو زموږ وخت کم پاتې دی.
ووایه، اوس دې هم ډېر ځنډ کړی خو بیا هم وخت لرو.
وکیل صاحب، نه یې مېز نه غوښتل چې وړه لورې واده یا تا کوژده شي.
ښه،
او بس دا زما سرتنبګي وه چې ده ته مې خپله وروري خاني مخې ته کړه. نه یې ما تا د فرزانې د کوژدې په ورځ هم نه وناست.
ښه ښه، نایمه، د استناف غوښتنې لپاره دا قوي دلایل دي، بس وخت کم دی، زه به د همدې لپاره تیاری ونیسم.
خیر ویسي وکیل صاحب.
اسلامه، ته له کومې خوا راغلې چې داسې ستړی شوی؟
هغه د ولسوالۍ بازار ته تللی وم.
نو ولې دومره وارخطی؟
نه یم وارخطا، ساړم و او ستړی هم شوم.
ښه راځه، موږ سره دلته د سکرو ته نږدې کښېنه، تود به شي.
همدا ښه دی چې له دوی سره همدلته کښېنم.
اسلامه، څه چورت وهې؟ کیسې وکړه که نه؟
ښه وایي اسلامه، ته کیسه راته وکړه چې دا دومره وخت چیرې تللی وې؟
زه خو څه به هر ملګونو ته نه هم تللی چې د کښتۍ د ډوبېدو کیسې مې درته راوړي وي.
او پوهېږم، ځکه خو پوښتنه کوم چې په همدې ولایت کې وې، بیا هم چا نه شوې پیدا کولی، نو ته چیرې وې؟
هی نور محمده، ځای مې معلوم نه وه، په هره خوا به چې روان شوم روان به وم. نو
یاره، ما خو چې اورېدلی په تشو جیبونو تجارت نه کېږي، سپینه خبره وکړه اسلامه، چیشته تللی وې؟
جیب مې ډک وه خو په پردیو پیسو، چا سره مې کار کوه؟
ځه، ته خو لا ښه وې، کار خو دې ځان ته پیدا کړی و، موږ غوندې خو اوزګار اوزګار هره خواته نه ګرځېدې.
ما هم ډېره بدبختي تېره کړې، د خوراک لپاره مې ډوډۍ نه وه، د خوب لپاره مې ځای نه وه.
خود به دې ځای او ډوډۍ نه وه، نو تا خو ښه کار ونه کړو چې له کوره ووتې. اسلامه، زما پلار به هر وخت ویل چې په تیښته څه نه بدلېږي.
هو نه بدلېږي، دا منم ناصره.
شاخه، دا وایه چې بیا دې څه وکړه؟
بیا د یو کس سره مخامخ شوم، راته یې هم د خوب ځای راکړ او هم د خوراک ډوډۍ.
ښه، دا خو به حساب سړی و نو چې بې مطلبه یې دومره درسره وکړه.
بې مطلبه به نه و اسلامه، که څنګه؟
ښه، دومره کیسې خو مې درته وکړې. دې موبایل کې مې یو عکس دی، ته ودرې چې در وښیم. دنیا نه مې رنګ اوښتی و. دا دې دا وګورئ. دا
ته کوم؟ او
دا په لاس کې دي چې دی اسلامه؟
راکه، څه یې کوئ؟
ته راکه، دا څه دي؟ ځې وګورمه.
دا خو د نشه یي موادو پوړۍ دي.
اوهو،
ګورئ چې چاته مو له خولې ونه وځي. دا پوړۍ وینئ، د همدې د وړلو راوړلو لپاره یې ځان سره نیولی وم. خو ګورئ، تاسې زما ملګري یاستئ، چاته مو له خولې ونه وځي. ګورئ،
ته پرېږده چې سم یې وګورم.
دلته لکه چې څوک وه.
ما ته هم داسې ښکاري، څوک وه؟
څنګه وکړو؟
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پاتې خبرونه کې د خپل قربا یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ نیکه هیله ومني. دا ونې پیوبل موضوع ستاسو اوریدونکو نظرونه هم راخلو او د شریعت له لحاظه د نشي یا مخدره موادو د استعمال په زیانونو هم لمیل مسره غږیږو. د نشي موادو استعمال او کرکېله نه یوازې د امنیت او اقتصاد لپاره ګواښ دی، بلکې د اسلام او علماو له نظره ناروا او ناوړه عمل هم دی. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي چې د نفوس 11% جوړوي په نشي توکو روږدي دي. په پیل کې نن یوازې په همدې غږیږو چې د شریعت له لحاظه د نشي توکو او کوکنارو استعمال څنګه دی. په خپرونه کې راسره د پوهنتون استاد او د دیني مسایلو کارپو ډاکټر عبدالشکور هډوال میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب ډیر خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله حمدا طیبا مبارکا والصلاة والسلام على رسول الله و بعد. د هر څه لمخې تاسو ته ټولو ګرانو هیوادوالو ته سهار نیکمرغه. په السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتو پیل کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې هر سهار همداسې د امن نه ډک او د خوشحالی نه ډک وي.
مهرباني، خوشاله چې تاسو خبرونه کې لرو. ان شاء الله موضوع ته امرزو. خو اوریدونکو ته د اړیکو شمیره هم بیانو، ځکه چې اوریدونکو موږ سره تل اړیکې نیسي. نو درنو اوریدونکو کولای شي 0999 203 540 او 0998225 شمیرو ته د مخامخ اړیکو لپاره رسره اړیکې ونیسي. او که چیرې غږ راته سپتوي 0999 01 شپېته 01 شپېته شمیرې ته تماس ونیسي. نو ډاکټر صاحب، موضوع ته راځو. مخکې مو شرار توکړه د نشي موادو باندې غږیږو چې د اسلام له نظره دغه استعمال څنګه دی. لومړی پوښتنه مو هم دا ده چې نشي مواد ممکن بیل ډولونه ولري او بیل ډولونه لري، دا یو لپاره احکام څنګه دی په مجموع کې لومړی په دې رڼا واچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې هیڅ شک نشته چې اصلي کمنګه هغه راز او هدف او حکمت د انبیاو د ارسال ته او د خوې بیاست ته متوجي شو. نو د هغې د بیاست نه دا موږ ته معلومیږي چې الله سبحانه و تعالی لکه څنګه چې د خپل بندگان همداسې سالم پیدا کړي، غواړي چې همداسې سالم ورسره ملاقات وکړي په ورځ د قیامت کې، او همداسې غواړي چې همداسې سالم ژوند وکړي. او همیشه ارشادات په ټول مقدسو کتابونو کې چې وګوري، که تورات دی که انجیل دی او که زبور دی او که قران کریم دی، همیشه انسانانو ته خلارخونه کوي د دې د خاطره چې انسانان ژوند په خوشحالۍ کې تیر کړي، انسانان ژوند په محبت کې تیر کړي، او د هغې وسایلو او د هغې اسباب او عواملو سره ستینه ساتي او تحذیر کوي چې هغه سبب د فساد ګرځي، هغه سبب د جنجال ګرځي، هغه سبب د تلف ګرځي، هغه سبب د ناسالمیه تې ګرځي د صحت لپاره. نو الله سبحانه وتعالى په ډیر مکرر شکل باندې په قران کریم کې په مختلفو ځایونو کې اشاره کړې ده. یو ځکه الله سبحانه وتعالى فرمایي: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. فبلزك بي الله سبحانه وتعالى فرمي: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. او همدارك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بزيات احاديثه كورت اشاره كده فيزك فرمي: كل ما يسكر حرام. فبلزك فرماي: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فبلزك فرماي چې جابر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یمن راغله، ورته ویل چې تینه پوښتنه وکړه چې فسألنا عن شراب يشربونه بأرضهم من الذره يقال له المئزر. فقال النبي صلی الله عليه وسلم: اهو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. ان على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينه الخبال. قالوا: عرق اهل النار او عصاره اهل النار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی پوښتنه وکړه چې په یمن کې خلک دي چې د جوارو د دانو نه دغه جوړي مواد جوړي به داس کی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم: آیا هغه نشه پیدا کی چې کله اوس کی ویلو نشه کی؟ ویل: هر هغه شی چې نشه پیدا کی هغه حرام دی. او خدای تعالی چې دی په ورځ د قیامت څوک چې دغه مخدرات او نشه مواد نه استفاده کی په اور کې ورته یو خاص ځای دغه کړی دی، تخصیص کړی دی، او په هغه کې به سوزول کیږي او دوی ته به پری سزا ورکول کیږي. کیدلی شي یو سړی دلته دا پوښتنه وکړي، وای چې ولی یعنی زما خپل خوخه ده لکه بعضې خلکو چې نه ستا نفس تا دا یو امانت دی تا سره، لکه څنګه چې مال همداسې امانت دی، لکه څنګه چې عمر همداسې امانت دی، لکه څنګه چې وخت همداسې امانت دی. لکه بل حدیث شریف کې چې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یسأل العبد یوم القیامه عن اربعه، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما افلا، وعن شبابه فيما أبلى، وعن وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بورز قيامة دنا بختنا كي كي دا عمر دا پتش كي تير كره، دا زواني دي پتش كي خرج كره، دا پايسي دي دا كمي طريقين راوري و برتو دي پتش خرج كره، دا طول أمانتون دي.
موضوع كي پاتي كي گو اردون كي بام وقت بچه منتظر پاتي شوي دي دا کندهار نلومره اردون كي دا ميرا بني تاسواري كي زمونگ سرا وصل دا لگزر خبره وكي. بلې د رادیو غږ مو ټیټ کړئ، زموږ سره مخامخ خبرې وکړئ. خیر اوسه.
السلام علیکم. سلام زم بختل مونږ نه کېل کارته ساس مولي صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني، بخیر راغلی. خیر اوسه. وعلیکم السلام.
تاسو د ډېر په زړه پورې درامه ده او د نشي توکو کرکیل یا د غچ مو ورګټ کړی دا مو بېخي ښه کار کړی. ولې ځکه چې کاروبار کې بل قسم نفس دی، نشي کاروبار دی یا تجارت یا کرکیله ده چې دا مو ګټ کړی دا خلکو د عبرت لپاره دا د اسلام د نظره م ارام دی او بل موږ وینو په دا ټول افغانستان چې دغه کې په هلمند کې
او هم داسې د وای کار د ګل وکړه چې سیمه دې ګلزار شي. ډاکټر صاحب د اردونکو نظر او یو بل اردونکو هم اخلو منتظر پاتې دی. مهرباني تاسو ماړي که زمونږ سره وصل د خبرې وکړي.
سلام یوسف خان زدرانسم.
وعلیکم
السلام. تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درنه مېلمه ته سلام وړاندې کوم.
مهرباني، ډېر خیر راغلی. قاری صاحب پښتون ستړي مشه، خیر راغلی. مننه چې مونږ سره یې.
قرآن کی فرمائی ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث او حرام کړی دی پر مور باندې خبیثه شان. او یو خبر کول غوا دا شی دی چې انسان تباہ کوي او ټول جامعه تباہ کوي. یوازې د انسان تباہ کوي بلکه داغه کورنۍ تباہ کوي، داغه سره ټوله جامعه تباہ کوي. او داغه علماء او څخه یو ګل لرم چې دوی وي پر عبدل مختار کې د تتوا صادره در عبدل مختار کې خدا تتوا ته شراغله ده چې تاسو په هغه وخت کې
اختلافی موارد شاید بحث ډیر وخت کړی اوس مجموع کې موږ پام دی غږیو چې نشي مواد استعمال څنګه د شریعت له لحاظه کې چیرې کوم پوښتنه لري.
په مجموع کې خدا دې چې د سرمنشه اصلا کتابو راوړي دي چې د سرمنشه چې د تاجر چې د سرمنشه فساد دی تاجر دا رانه نشي او دا په امریکا ته نقل نکي کرونکي نه کوي. نو ساس زمينه زمينه دا خای پوښتنه ده چې آیا موږ علما
کافی زیات مطالعه لري چې دغه تجارت څنګه دی همدا پښتنه ورسخه کوو. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو هم دې موضوع ته راشي.
دې کې هیڅ شک نشته دی چې اول صنعاني رحمه الله تعالی په سبل السلام کې فرمایي چې انه يحرم ما اسكر من اي شيء وان لم يكن مشروبا كالحشيشه. یعنی هغه وی چې د نشي مواد نشئی مواد چې دی مطلق اول خدا چې حرام دی ولو یلک هغه د غیر د سکول نه هم یعنی د چلم دی اوس نو نمونه راوتی او رڅو کرته چې دا د نانا چلم دی او څوک چې دا د سیب دی او دا د فلانی دی او د بستانی دی. یو ژوندې تجربه به زه در تخپل وی ما اگر چې دا څنګه ورون تخکاره شي زه په خپل په مجلس کې ناس تم دومره صفاتونه خلق کړل چې دا د سی دی او دا نشان لري او دا دان لري او دا خدای شاید ګور زه خپل به خپل ګناه اعتراف کوم چې د دې چلم چې د دې صفاتونه کړل چې د نانا دی. یو دوه کشه ما وکړل د دې دو کښو د خاطر زه د اسلام آباد انټرنیشنل شفایس اسپیټال ته لاړم او د علاج د خاطر د سټوخي ونی ولم. نو یعنی خپل دغه ولی انسان خپل د نفس تلف کی ولی وسره خیانت کی دا نفس خو امانت دی وروره پیاسو کې خیانت کول ولی پی پیسې ورکې وخت ځای کول په دې مجالسو کې دې خلکو سره کیناستل ولې وخت ځای کې لکه مخکې ما چې حدیث شریف کې ورته اشاره وکړه چې دغه په ورځ د قیامت د انسان څخه د دغه شیانو پوښتنه کیږي د دې مال په سختۍ باندې په خوله تویدو باندې پیدا کې راځي په حشیشو باندې ورکې راځي په افیون باندې ورکې راځي په چرس باندې ورکې راځي په پوډرو باندې ورکې څومره په سختۍ باندې پیدا کې بیرته په دې مردار شي باندې ولې وزام اولادونو ته په یو جوړه جامې نه اخلي ولی ورته سیب نه راوړي ورک دي د شیب د سیب دغه چلم شي خپل سیب ولی ورته نه راوړي
او طبيعي د سالم عقل لمن زوړي
چرن خودلی بهترین شي ته اشاره وکړه یو عرب العرب ته ویل چې تعال نشرب الخمر هغه ورته لا اشرب ما يشرب العقل وتل راځه چې لګ شراب وسکو هغه ورته زه هغه شي نس کم کم شي چې ما عقل سکي دغه هیڅ شک نشته انسان د عقل څخه خلاصوي وره د خلق مونږ وکتل وکتل چې کله نشه شوی ډیر با عزت خلق ډیر عجیب خلق ډیر با رسوخ خلق چې کله نشه کړی دا ماشومان د ماشومان حرکت دا غوینه خي د ماشومان حرکت دا غوینه خي ځکه چې دوی عقل د لاس اور کړی ورسته به په خیمانه کې کې لیکن افسوس دلته افسوس په درد نخوري په خیمانی په درد باندې نخوري را به شو د محترم مولوی سي پختنی ته چې د دې
تجارت
تجارت چوکې د کې د علماو اختلاف دي بعض علماوي چې هغه کې زمنګ د احناف علما هم موجود دي او د نور مذاهب بعض علما هم موجود دي چې هر څوک د نشي تجارت کوي او د دې کاروبار کوي وی ویل چې هغه چې دی بالکل په دغه باندې په فاسق باندې دغه کړی دي او ویل فکر ته توبه او کتوبه تینونه باسي نو دا به همداسې په فسق باندې مرشي په فسق باندې به مرشي او علتونه دا کړی ځکه ویل چې اول دا چې د کاروبار د مخدراتو د نشي دز مثال لري لکه خپل سکل د موادو چې سکل حرام دي لکه څنګه چې مخکې مو اشاره ورته وکړه همداسې کاروبار حرام دي ځکه دا یو نه زمينه سازي کوي د نورو لپاره یعنی د هر نفس د هر هغه سالم صحت به تینه پختنه کیږي چې دا ورته سبب د ناسلامیتیا شوی دی چې دا ورته سبب د سکولو شوی دی د تعتی شوی دی د دنه په پورز د قیامت پختنه کیږي کچیرته د دغه شی کاروبار تا نه کو دغه فلان سړی به اوس مثلا نشي نو دا به پودری نه وو دا به چرسی نه وو دا به شراب خور نه وو نو لہذا علما په دې کې ډیر سخت کړو دوهم یل چې دا یو خبيث کسب دی وی ویل چې د کاروبار د نشئی مواد یو خبيث عمل دی ځکه چې د خلکو په منځ کې فساد عامي او الله تعالی سبحانه وتعالى فرمای انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا اولنيس ساد مفسدين د پاره چې مرشي اولنيس زيد مفسدين د پاره د کړ چې ان يقتل او يسلب کچیر ته قتل کول نه شي واسطه بازی ډیر زیات دي او 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 غرب او شرق در نه خفکیږي چې زمونږ په قانون کې قتل نشته لري نو باید دوی وغوهل شي وټکول شي او سلب شي وټړل شي
یو بل اردن کې اخلو ډاکټر صاحب د فرات خزمون سره اردن کې اړیکه نیولې مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی د خبرونه وخت کم دی مهرباني
ما پښتنه دا ملي سرصدر ته چې دی وایي نشي ته چې هغه د تاریخ چې هغه د نور شي چې دا څنګه شخص کوي دا شراب د ټول ناروا ورسد شراب واره دا ولې نه بندیږي د افغانستان اسلامي کشور دی دار کشور ته تر دې د دولت پر دغه مخنیوي هم کیږي
او میرا بني یو بل اردن کې هم اخلو پښتنه تاسو واخسته یو بل اردن کې هم اخلو
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني لګزر
محمد یوسف په دولت پروانه می تاسو سره اړیکه نیولې ده
ډیر په خیر راغله یوسف خان له پروانه مهرباني
د زما شخصي نظر دغه چې د دولت باید اقدام وکړي ضروري اقدام وکړي د فنچ چرسو باندې پابندي ولګي شراب آزاد خرڅي په دکان کې په بازار کې باید ډیر سزا په اوټا کې چا سره شراب گیسی چا سره چاس گیسی ساریه گیسی ټول باید یو سزا ولګي د فنچ شراب بازار خرڅي او چرسو باندې دونه پابندي
او ټول ته په یو سترګو کتل شي خیر استادو نظر او مهرباني
دي کې هیڅ شک نشته چې زمونږ په وطن کې مشکل شي چې څوک په خپل په یو کم شي معامل باندې گرفتاري وي باید فلاني سره دا کار وشي یو سړی جنگ کوي هغه وی اول قاتل دی ونیول شي ولکه ته جنگ ولیکې ته خپل جنگ دا جنگ جواز لري دغه د چرس سکل جواز لري وستو کوی چې نه د شراب او کاروبار دی بند نشي په دې وطن کې ټول مطالبه انده ده مون خو همیشه منګه ته دغه مخالفتونه دغه شینه دغه یعنی دا سبب د فساد او د جنگ او جدال په دې وطن کې یو داده چې دلته اسلامي احکام نه تطبیقیږي. اسلامي دولت دی، اسلامي ملک دی، خلق مسلمانان دي، لیکن احکام الهی پکې نه تطبیقیږي. یو سبب د جنگ او جدال او د مشکلاتو تقریبا داده چې طالبان دا ادعا کوي چې ورو دغه احکام شریع احکام دي تطبیق شي، موږ مشکل د دولت سره مثلا نه لرو. نو لهذا د دې جواز څوک چاته نه پیدا کوي چې فلانه شی کبند نشي زب دغه کوم ابدا. دا حیله په کار نه ده. مونږ خو یو رسول علیه السلام فرمایي چې الخمر ام الخبائث، شراب چې دي دا د ټولو خبیثونو مور ده. په دې کې هیڅ شک نشته دی، دې کې هیڅ شک نشته دی. مونږ ویو چې ټول دې بند شي. زه ډیر زیات خوشحاله وم ډاکټر صاحب فیروز الدین فیروز ته چې کله وزیر صاحب د صحت عامې دی چې دا دغه شروع کړ چې پوډرې راټولول یو ځای کې ورته ډیر بهترین اقدام و. ډیر زیات ورته خوشحاله شوم. دغه زمونږ اولادونه دي، دغه زمونږ ورونه دي، دغه دغه ښځې په دې باندې په دې مصیبت باندې
ټینګار کیږي. دا ډیر اسانه پیدا کیږي کنه په ښار کې،
په ښار کې پیدا
سیمو کې لر پروتو سیمو کې.
او شروع ګوره هیڅ کله اول یعنی غټه شروع نه غټ شي نه څوک شروع نه کوي. ابتدا نه شروع کیده فساد اداري چي دي دا ول د لکونو ډالر نه څوک شروع نه کوي.
ډیر زیات بحث پاتې دی، لا خبرم خوږی دي، معلومات کافی زیات باید اوریدونکو ته ورکړي. خو د خبرونه وخت پای ته رسیدي. ډیر زیات مهرباني، اتمن راتلونکو خبرونو کې تاسو خبره مرسته غواړو. نو د خبرونه دلته